په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازنۍ لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی. افغان ولسمشر هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له دوو لارو سوله تعقیبوي، یو د افغانانو ترمنځ او بله هم له پاکستان سره. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیز او د ناټو مومونشي یانس ستولتنبرګ په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د پاکستان د مالیې وزیر ساخدار د یوې محکمې لخوا د اداري فساد په تورونو تورن شوی. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس او د ناټو مومونشي یانس ستولتنبرګ په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلي او هلته یې له افغان ولسمشر اشرف غني سره کتلي او لا هم دغلته په لیدنو کتنو بوخت دي. ولسمشر اشرف غني د دوی دوو لویدیځو چارواکو سره نن په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې د ناټو له نورو غړو هیوادونو هم وغوښتل چې افغانستان ته سرتیري واستوي.
اوکنون کې ستراتیژي امریکا او ناټو در قبال افغانستان
خغلی غنی وای وشه د افغانستان په اړه د امریکا او ناتو ستراتیژي روښانه شوی او جنرال ماتیس پریکړه کړې چې افغانستان ته تازه دمي کومکونه واست زواکونه واستي. هله من يم چې د ناتو نور غړي هیوادونه به هم د ناتو د عمومنشي او همدارنګه په افغانستان کې د ناتو د کمانډان جنرال جان میکلسن هغه وړاندې ست مثبت ثواب وای چې د افغانستان د زواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره مرسته وغوښتي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سالین وایي د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو مومونشي به د امریکا په سفارت کې هم ملاقاتونه ولري. ویل کېږي چې دا کتنې به تر ډیره په افغانستان کې د امریکا د هغه نوې ستراتیژۍ پر عملي کېدو متمرکز وي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت اعلان کړه. د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکا افغانستان ته تر 3 زیات اضافي سرتیري استوي. خغلی ماتي سر دې مخکې په هندوستان کې او هلته د افغانستان پر وضعیت له هندي چارواکو سره خبرې کړې دي. او خو په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو مومونشي کابل ته سفر کړی، په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند د دفتر سرپرست نجیب دانش هم له ازادي رډیو سره په خبرو کې پیښه ومنله. ویل چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو لپاره عملیات روان دي.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره، پروازها به شکل نرمالش ادامه داره، هیچگونه
خغلی دانش وایي چې په هوایی ډګر کې پروازونه دوام لري خو وروسته بیا په ریپورټونو کې ول شو. البته د نوموړي د دې څرګندونو نو وروسته چې هوایی ډګر ته تللې لارې تړلې دي او پروازونه ځنډېدلې دي. دانش په یو بل مرکه کې ازادي رډیو ته ویل چې درې وسلوالو مخالفانو له فوزینو په قرم نه په ګټې اخیستنې د کابل نه همې حوزې له مربوداتو قلعه میراباس کې لوی کرایي ودانۍ څخه چې په هوایي ډګر لوی کرایي ودانۍ څخه په هوایي ډګر ډزې کوي او دا محل د امنیتي ځواکونو سیمې ته رسېدلي دي. د په وینا د مخالفانو د منځه وړلو لپاره عملیات پیل شوي. نوموړي ویل چې له دې سره مهاله د کابل د پولیس ارخیز سیمې ته څو توغندي هم له هوایي ډګر وبخی. نوموړي ویل له دې سره په یو وخت د کابل له پولیس چرخي سیمې څو توغندي هم هوایي ډګر ته سیر ملګیدل چې په وینا یو توغندي په یو کور لګیدل او 15 کسان یې ټپیان کړی دي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې په تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر وسلوال طالبان وژلي. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي د دې ولایت نهر سراج ولسوالۍ اړوند یخچال سیدان ډاګیان او سرګودر سیمو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په هوایي او مځکنیو تصفیهوي عملیاتو کې یو ډېر وسلوال وژلي او وطن نور ټپیان کړي. زواک ویلي په دې عملیاتو کې له وسلوالو موټر او وسلې هم نیول شوې دي. د هلمند والي ویان زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې حکومتي لوري ته وازی درې سرتیری ټپیان شوی دی. اخو یو بل خبر له هلمند نوی چې د نادلی ولسوالۍ لپاره نوې ټاکل شوی امنیه کمانډان عبدالبصیر تیر شپه له وسلوالو سره په یو جګړه کې وشل شوی دی. له آزادۍ رادیو نه خبرونه وایي. نن په اسلام آباد کې وی محکمه د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار د مالی فساد په تورونه تورن کړي. محکمه ورسته لاغه پر نوموړي تورونه لګولې دي چې د اواید د لا پانګي په یو لړ څېړنو کې د پانګه د تر اوایدو زیاته خودل شوې ده. اسحاق ډار یو ورځ وروسته لاغه محکمې ته حاضرېږي چې تر یو ورځ مخکې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم په اسلام آباد کې د احتساب یوې محکمې ته ورغلی و چې هلته د مالی درغلیو له تورونو سره مخ دی. د اوکراین په یو پوځي ډیپو کې زورورې چاودنې د دې سبب شوې چې له شاوخوا سیمو څخه تر ډېر زرو زیات کسان وایستل شي او په همدې سیمه کې هوایي ترافیک بند شي. دا چاودنې تېره ورځ ناوخته په یو پوځي مرکز ډیپو کې چې د پایتخت کیف په شاوخوا 200 کیلومتره کې په وینسیا سیمه کې موقعیت لري رامنځته شوې. د اوکراین د بیړنیو حالاتو ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې پیښه په دغه پوځي مرکز کې د اورلګیدنې له کبله شوې ده. اوکراین چارواکو ویلي له پیښې سره د خرابکارۍ د یو عمل په توګه چلند کوي او روسیه یې تورنه کړې ده چې په دا ډول پیښو کې لاس لري. بلخوا د امریکا یو لوړ پوړي پوځي قومندان وړاندیز کړی چې سپینه ماڼۍ د اوکراین ته د وژونکو وسلو د دفاعي مرستې برابرې کړي. د په خبره دل دې سره به اوکراین وکړی شي چې د روسیې د پوځ د نور ممکنه مخکې راتګ په وړاندې له ځانه دفاع وکړي. دا خبرونه
لا اجمل ان نمن چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو ورول کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر یو ځل بیا طالبانو ته خبرداری ورکړ چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینۍ لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی.
I want to reinforce to the Taliban that the only path to peace and political legitimacy for them is through a negotiated settlement.
افغان ولسمشر هم یو ځل بیا تکرار په ټینګار سره وویل چې له دوه لارو سوله تعقیبوي، یوه د افغانانو ترمنځ او بله هم
پاکستان
که پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. پر دې موضوعاتو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نن د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ او افغان ولسمشر اشرف غنی په ارګ کې په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شول. او البته له دې مخکې درې واړو مشرانو د افغانستان په روان وضعیت خبرې کړې وې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له افغان ولسمشر او د ناتو له عمومي منشي سره په ګډ خبري کانفرنس کې یو ځل بیا په دې تاکید وکړ چې دوی به افغانستان به رحمه دښمن ته چې قدرت در رسیدو لپاره وژنې ترسره کوي پرې نږدي.
We are here today to support Afghanistan because instability in South Asia.
موږ نن دلته د دې لپاره یو چې د افغانستان ملاتړ وکړو، ځکه د جنوبي آسیا بې ثباتي هغه څه چې د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر یادونه وکړه او ترهګري ټولو هیوادونو او هم د افغانستان وګړو ته خطرونه رامنځته کوي. د امریکا دفاع وزیر چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې د هیواد د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د شاوخوا 3000 نور امریکایي سرتیرو د استولو پریکړه کړې. یو ځل بیا وسلوالو یاغیانو ته په ډاګه وویل چې د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولای، یو خدای ده چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
Through our partnership we will suffocate any hope that al-Qaeda or ISIS.
موږ به د شراکت لپاره د القاعده، داعش، حقانی شبکې او طالبانو هغه هیله چې د خلکو پر وژنو بریا ترلاسه کوي لمنځه یوسو. یو ځل بیا طالبانو ته پر دې خبره تاکید کوم چې سولې او سیاسي مشروعیت د دوی د رسیدو یوازینۍ لاره خبرې اترې او جوړ جاړی دی. موږ هغو ته هرکلی وایو چې د سول د یو سولهییز افغانستان راتلونکي ته ژمن دي. موږ د دغې جګړې د هواري لپاره د افغانانو په مشرۍ د روغې جوړې ملاتړ کوو او هر څومره ژر چې طالبان دا ومني چې په بمونو بریا نشي ترلاسه کولی هغومره ژر به وژنې پای ته ورسیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم له افغانستان سره د دې تړون د ملاتړ په دوام تاکید وکړ او ویل چې موږ په دې پوهیو چې په دې هیواد کې پاتې کیدل موږ ته په څه بیه تمامیږي، خو وتل به تر هغو زیاتوي. ستولتنبرګ هم د جګړې یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې اترې وبللې او زیاته کړه طالبان باید پوه شي چې دوی د جګړې په ډګر کې بریا نشي ترلاسه کولی. دوی د خبرو اترو د میز تر شا ډیر څه ترلاسه کولی شي. زه د افغانستان حکومت هڅوم چې د سولې او روغې جوړې لپاره زمینه برابره کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په برخه کې یو وار بیا خپله مخکنۍ خبره تکرار کړه او ویل چې سوله دوه اړخونه لري، یو د دولتونو په کچه د افغانستان او پاکستان ترمنځ او بل هم د افغانانو ترمنځ سوله ده.
مفاهیم دوبار کردن صلح در دو محور است، یکی صلح با پاکستان.
موږ غواړو چې په دو محورونو کې د صلح مسأله مخ ته ونیسو، یو صلح له پاکستان سره چې دولت له دولت سره د خبرو لارې به لاسته راشي، دوهم محور افغاني صلح د افغانانو ترمنځ صلح ده چې نن ورځ ټولو ته دا ثابته شوې چې هیڅوک نشي کولی چې د جګړې له لارې خپلې غوښتنې د افغانستان پر خلکو وتپي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په یوه نا اعلان شوي سفر کابل ته رسیدلی دي. ماتیس د ولسمشر ټرمپ د ادارې لوړ پوړي چارواکی دی چې د هغه د ادارې له پیل او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته کابل ته ځي. کابل ته د دواړو مشرانو له رسیدو څو ساعته وروسته د کورنیو چارو وزارت د کابل هوایي ډګر ته نږدې د شپږو راکټونو د لګېدو خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت ویان وویل چې دغو راکټونو زیانونه نه دي اړولي، خو مخکې واوریدل چې په کابل هوایی ډګر کې هم د شیبه نخت هم روان دي. په دې اړه هم د شیبه د ازادي رادیو خبريال سبون کاکل را سره د کابل وصل دی. کاکل صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې په ډېر یو حساس وخت کې د کابل په هوایی ډګر باندې د راکټونو بریدونه کیږي او ویل کیږي چې هلته نخت روان دي.
بله جناب نوری صاحب، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د محل سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي او وسلوال مخالفینو د لمنځوړلو لپاره عملیات پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نجیب الله دانش ازادي راډیو ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر دې دمه جزئیات نه لري، خو په خبره د سیمې له تصفیه کېدو سره به بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. نوموړي وویل چې له دې سره هم اوس مهال د کابل له بلچرخي سیمې څو توغندۍ هم هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې چې په وینا یې یوه توغندۍ په یو کور لګېدلې او د یوې مېرمنې په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. د لومړنیو معلوماتو له مخې هوایي ډګر ته غځېدلې لارې امنیتي چارواکو تړلې او له هوایي ډګره پروازونه هم ځنډېدلې دي.
بله،
پس مې کده ازادي رادیو خبريال وای چې بریدګر یو کورته نوتلی او له هغه ځای حمید کرزی هوایي ډګر او نور دولتي تاسیساتو د سپګو او درنو وسلو بریدونه کوي. په ورته وخت کې د سیمې یو شمیر بله سیم
کاکل صاحب، د سیمې د اوسیدونکو د اندېښنو په باب تاسو څه ویل؟ دغه مخکې داسې ویل شوی چې دا یو ډله ییز برید دی.
بله جناب نوری صاحب، دا یو ډله ییز برید هم دی او د پلچرخي له سیمې څخه پر دغو سیمو باندې څو توغندۍ هم لګېدلې دي، خو اوس وسلوال مخالفین یو کور ته نوتلي دي او له هغه ځایه پر حکومتي تاسیساتو او د حمید کرزي پر هوایي ډګر باندې بریدونه پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي له سیمو څخه یو خوندي ځای ته رسیدلي دي.
بله مننه. په دې اړه به وروسته بیا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړو. قدرمنو اوریدونکو، و موریدل چې کابل ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي له رسیدو څو ساعته وروسته د کابل په هوایي ډګر د څو راکټونو لګېدلې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغو راکټونو چاته زیان نه دی رسولی، خو له هغه وروسته د کابل په هوایي ډګر باندې یوه حمله شوې. ویلکم کوره وسلوال په دې هوایی ډګر باندې حمله کوي. په دې اړه به وروسته مفصل معلومات درکړو. خو بیا راځو هم بیرته همدې موضوع ته چې دوړ ور پوری چارواکي د امریکا دفاع وزیر او د ناتو عمومي منشي افغانستان ته په یو حساس وخت کې زی چې 13 اگست میاشت کې د افغانستان او د جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي اعلان شو. دا ستراتیژي هم په افغانستان کې په پوزي هڅو په پیوړی کې دوه څرخیده او هم د افغانستان د جګړې لمن سیمه ته غځول او په تیر بیا پاکستان په دې ستراتیژي کې ګرمبل شوې ده چې ترګرو ډول ته امپنا ورکړی ده. دا چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي سفر څومره اهمیت لري د سیاسي چارو کارپو یونس فکور سره مو خبرې کړې دي. نوموړی وایي د امریکا د دفاع وزیر سفر د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. له ښاغلي فکور سره بیا هم د ازادي راډیو خبریال سباون کاکړ له مرکې په پیل کې د دغو چارواکو د سفر د اهمیت په اړه پوښتلې دي. ښاغلی فکور وایي
زه فکر کوم دا د نوې ستراتیژۍ د تطبیق لومړی قدمونه دي چې طبیعي د اعلان کړي د چمغ غواړو د دې شلو تروریستي ډلو پر ضد جګړه وګټو. نو لومړی د وزیر دفاع هندستان ته چې په دې ستراتیژۍ کې د یو غټ متحد په سترګه ورته کتل کیږي د هغو نظر یې واخیستې او اوس د افغان چارواکو اشرف غنی سره ستراتیژي پر جزئیاتو د هغه په تطبیق وغږیږي. او طبیعي ده ناټو د امریکایانو لوی متحد دی او د هغو څخه د دې توقع کیږي چې خپل د عسکرو تعداد او اندازه تعیین نه کړي چې نور غړي هیوادونه د ناټو څو عسکر راستي موجود دي چې دوی فیصله کړې ده چې عسکر به راوستو. اما هر مملکت لا د روس ژمنه نه ده کړې چې د عسکرو تعداد به څو چې دوی افغانستان ته راستي.
جناب فکور صاحب دغه لوړپوړي چارواکي هند ته هم تللی او تاسو مخکې یادونه وکړه او د هندي چارواکو سره په خبرو کې دا وویل چې نور هغه هیوادونه چې ترستان ته ځاینه ورکوي د زغملو وړ نه دي. څه فکر کوي چې د هند او امریکا یو ځای کېدل به څه اغیز ولري، څه تاثیر به ولري؟
زه فکر کوم د یو خپ د نوې ستراتیژي کې هندستان دی علاقه لري د خپل یو منطقوي متحد پایل سي تکړه کې پرشای وټکې غشتلې کې او هغه د تاسو ولیدل چې د نظامی مرستو د تیارو د خرڅولو او حتی د فابریکې د جوړولو خبرې سره وکړلې. په دې منطقه کې د چین په برابر کې او خصوصا په افغانستان کې هند تکړه. خو په هر صورت د پاکستان پرخوا چې د هند لوی عریب دی، ماته د هند مرسته د جګړې په کتلو کولو کې دومره نه رامعلومیږي. په دې چې انډیان هغه د تاسې واورېد علاقه نه لري چې عسکر راوستې، علاقه نه لري چې کوم داسې وتلي نظامي مرستې وکړي. د دوی مرستې پر اقتصادي جهت ولاړې دي چې دا د افغانستان په ګټه یو.
د سیاسي چارو کارپو یونس فکورو چې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر او د ناتو د عمومي منشي د سفر د اهمیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد حاضر دی چې د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې د کنټرول په برخه کې له امریکا سره همکاري وکړي. خواجه آصف دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې د امریکا دفاع وزیر یو ربیا وویل چې د تروریستانو پناه ځایونه به ونه زغمي. اسمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سمیت د امریکا د دفاع وزیر له سفر سره په یو وخت وویل هیواد چمتو دی له امریکا سره د افغانستان د سولې په پرمخ بیولو کې ګډ کار وکړي. خواجه آصف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې په ایشیا سوسایټي یا آسیا ټولنه څیړنیز انسټیټیوټ کې وویل پاکستان تیار دی چې د تروریستانو د مخنیوي لپاره د افغانستان د پولو د اغیزمن کنټرول او د افغانستان د جګړې په سوله ییز حل کې له امریکا سره کار وکړي. پاکستان تر دې پخوا هم په ځلونو ویلي چې د پولو د کنټرول په برخه کې همکاري کولای شي، خو په خپل خوره کې د افغانستان جګړه پر مخ نشي بیولی. د پاکستان د دی نیوز ورسپانې ایډیټر او د سیاسي چارو مبصر رحیم الله یوسفزی وایي له دې خبرې د پاکستان منصور داره چې پاکستان د افغان طالبانو مشران په خپل خوره کې نه ځپي.
پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي نو بیا به پاکستان ته اون کوي. یعنی داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. دا خو ډېر واضح خبرې دي.
خواجه آصف چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 22مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی، همداراز وایي د افغانستان د ستونزو په خاطر پاکستان پلمه ګرځول نه منصفانه دي او نه دقیق. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په هند کې وو او هلته د هند له دفاع وزیر سره په ګډه خبرې غونډه کې یو وار بیا وویل چې امریکا به د تروریستانو پناه ځایونه ونه زغمي. تر دې وړاندې د اګست په پای کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان په مهال ویلي و چې پاکستان د امریکا د میلیاردونو ډالرو له ترلاسه کولو سره سره په خپله خاوره کې سخت دریځو ته پناه ځایونه ورکړي او نور به امریکا د پناه ځایونه ونه زغمي. خو خواجه آصف وویل هیواد یې پخوا د دې لپاره چې په افغانستان کې سیاسي حل لاره ترلاسه شي هر څه چې په وس پورول وکړل او دا هڅه هم کوي چې خاوره یې د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. په همدې حال کې افغانستان له پاکستان غواړي چې له خپلې خاورې د طالبانو مشران وباسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا امر کړی چې د دې هیواد ښځې کولی شي موټر وچلوي. سعودي عربستان په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې تر اوسه پکې ښځې حق نه لري چې لایسنس واخلي یا موټر وچلوي. نور جزئیات د ملالای بشیر په رپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې په سعودي عربستان کې ښځو ته د موټر چلولو اجازه ورکړل سوې ده. دا امر د سې شنبې په ورځ د دولتي تلویزیون له لارې اعلان سو. د امر له مخې به یو وزارتي شورا جوړیږي چې شاهي ماڼۍ ته به په دیر شو ورځو کې په دې اړه سلا مشورې ورکوي او دا امر به له راتلونکي جون میاشتې څخه پلی کوي. شاهي امر به سړو او ښځو ته د موټر چلولو جواز ورکولو په ګډون د ترافیکو قوانین پلي کوي. په ریاض کې یوې ښځې چې نوم یې نه دی یاد سوی له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې داسې ویلي: موږ په آل نجا کوڅه کې یو. زه خپل خور د یو کار لپاره په خپله بیایم. اوس موږ موټر چلونکي یا کوم بل کس ته منتظر نه پاتې کیږو. هغوی به ناوخته راځي نو موږ پریکړه وکړه چې خپل کار په خپله وکړو. موږ سالون ته روان یو. زه په احتیاط موټر چلوم او ښه موټر چلولای سم. که خدای کول موږ له هیڅ ډول خطر سره نه یو مخامخ. سعودي عربستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد و چې ښځو یې د موټر چلولو اجازه نه درلوده. فعالان له 1990 لسیزې راهیسې د ښځو د موټر چلولو د حق لپاره مبارزه کوي. د دوی په وینا دا په سعودي عربستان کې د ښځو د پراخو حقونو یوه برخه ده. امریکا د سعودي عربستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په سعودي عربستان کې ښځې همداراز د قانون له مخې باید اوږدې چپنې وکړي او د هر قانوني اقدام لپاره د نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. سعودي عربستان د ټولې نړۍ له انتقاد سره مخامخ و، خو د دې هیواد حکومت هڅې کولې چې ښځو ته په عادي ژوند کې مواقع ورکړي، په ځانګړې توګه په کاري ساحه او دفترونو کې د کار فرصتونه ورته برابر کړي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه شفق الله د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ استاد سره په لیکه کې د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټول اورېدونکو ته ویلو کوم سلام وایم. او باقي د خپل دولت مشرانو ته او بیا خصوصا د وزارت صحت عامینا الهه له لارو چې زمونږ ناړۍ ولسوالۍ ډېره پاتره پراته ولسوالۍ ده لره ده. او هلته چې کوم کلینیکونه خلاص دي، داسې یو جراحي ډاکټر نه لري. پلار باندې مونږ مرکز ته څلور ساعته څلور نیم ساعته درې نیم ساعته پورې مزل لرو. او که څوک یو عادي پانډیکس هم شي، او زیاتره خلک د دې مشکل سره مخامخ کېږي چې په دغه لار باندې راځي، لار هم خامه ده او رسیدګي نه شي کولی. په لاره کې خپل ژوند د لاسه ورکړي. که داسې یو زنانه بیماره شي، بل یو د جنگ په دغه کې کوم زخمي پیدا شي، لار بې امنیته ده، څوک نشي راتللی، رسیدګي نه شو کولی. چې دغه زمونږ یو دوه کلینیکونه دلته فعال دي، داسې کمزوري کمزوري دغه صحیح فعال کړي او جراحي ډاکټر هم ته راولېږي چې یو جراحي ډاکټر مونږ په ناړۍ ولسوالۍ کې ولرو. والسلام.
زه سروه د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس یم. نه پوهېږم چې دا د طالبانو په نامه یاغیان ولې دومره د عقل څخه خلاص کړي. روزګان کې روغتونونه بند کړي دي. د دې نقصان ولس ته رسېږي. دولتي چارواکي خو خپل نظامي روغتونونه او ډاکټران لري، هغوی یې څه پکې څه چې دي ولس یې زیان ویني. او طالبان خو په دې عمل سره د ولس د کرک سره مخ کېږي او ولس دې ته هڅوي چې د دوی په وړاندې ملي پاڅون وکړي. وسلام.
ہلو، السلام علیکم. پکتیا چمکنی ولسوالی نا سمیع اللہ خلیمی سندر. افغانستان کی زیادہ تر طرف کندوک پر دی، بالخصوص دا جنوبی ولایتونو د پکتیکا پکتیا ہمدار نگر غزنی ولایت سرکونه د اندازې زیات کندوک پر دی. دولت دا سرکونه په پخه او اثری ډول جوړ کړي ترڅو د ولسونو د تګ راتګ ستونزې هوارې شي.
دا استاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو. خدای وکړي چې ستاسو دغه شکایتونه هم مسؤولو چارواکو اورېدلی وي. په هند کې هر کال په لسګونو ښځو جنسي تېری کېږي او هم ښځې د تیزابو د حملو قرباني کېږي. د هند حکومت سره له دې چې د ښځو د خوندیتوب لپاره د داسې حملو عاملینو ته سخته سزا ټاکلې، خو بیا هم دې پیښو په نړۍ کې هند ته د ښځو د حقونو له پلوه کمزوری موقف ورکړی دی. فرشته جلال زین نور جزئیات وړاندې کوي.
کله چې د هند په اړه خبرې کوو، شایي داسې وار به نه وي چې بالیوډ سندر یو ګډا او تاج محل د چا ذهن ته ورنسي. بالیوډ د هند له فرهنګ، خلکو او ټولنې سره د نړیوالو د آشنایۍ داسې رنګینه کړکۍ ده چې ورځ په ورځ لا پرانیستل کېږي او ډېر خلک په مجازي دنیا کې د هند رنګینې ټولنې سیل ته وربولي.
प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, तू मेरी है प्रेम की भाषा लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस लिखता हूँ ये खुलासा.
خو په دې ستر هیواد کې چې تیر کال یې د وګړو شمیر پر 1,300,000,000 اوښتی و، د ښځو په وړاندې تشدد داسې یوه بنیادي ستونزه ده چې تل په مطبوعاتو کې مطرح کیږي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې په مارچ کې وویل چې هر ورځ په هند کې په اوسط ډول پر 2 ښځو جنسي تجاوز کیږي. د هند حکومت هغو بهرنیانو ښځو ته چې د سیاحت لپاره ورځي سپارښتنه کړې چې لمنې دي نه اغوندي او یوازې دي د شپې لخوا د قدم وهلو لپاره داسې سیمو ته چې د ښارونو له مرکزه لرې وي نه ځي. د هند د جنایي جرمونو د ثبت ملي ادارې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې تقریبا په هرو 40 دقیقو کې د جنسي تیری یوه پیښه له پولیسو سره ثبت شوې ده، خو داسې شایع ډېرې پیښې وي چې خلک یې نه ثبتوي او پولیسو ته نه ورځي. په هند کې د ښځو پر ضد د تشدد یو بل ډېر عام ډول پر ښځو د تیزابو پاشل دي. د امریکا یو اس ای ټوډی تلویزیون تقریبا یوه میاشت مخکې په یوه رپورټ کې د هندي چارواکو په حواله وویل چې هر کال په هند کې پر ښځو د تیزاب پاشلو له 2.5 تر 3 سوه حملې له پولیسو سره ثبتېږي. په هند کې د تیزابو د حملو د مخنیوي د یوې غیر حکومتي ان جی او په وینا، سره له دې چې حکومت د تیزابو پر خرڅلاو بندیز لګولی، یوازې تیر کال 300 پیښې له پولیسو سره ثبت شوې وې، خو اصلي شمېر یې شایي تر 0 هم زیات و، ځکه ډېر خلک د حمله کوونکو له ویرې پولیسو ته نه ورځي. انډیا ټوډی خبرونې نن په بنګلورو ښار کې د سومیتا په نوم د یوې ځوانې ښځې د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د کالج په لومړي کال کې چا پر مخ تیزاب ور وپاشل او د تل لپاره یې څیره ور بدله کړه. د سومیتا خاوند جی پرکاش انډیا ټوډی ته ویلي کله چې پر سومیتا د تیزابو حمله وسوه، هغه داسې معلومېده لکه 9 کلنه ښځه. پوزه، سترګې او خوله یې اصلا نه تفکیک کېدل او سر یې پک شوی و. انډیا ټوډی ورسپانه دي کې په داسې مواردو کې خلک هڅه کوي چې د تیزابو د حملې له قربانیانو څخه لري ووسی او هغوی ته زیات ټولنیز مشکلات پیدا کیږي. د هند حکومت د جنسي تجاوز او تیزابي حملو د مخنیوي لپاره د داسې جرمونو مرتکبینو ته تر سخته سزا ټاکلې ده.
هند کې په ښځو د جنسي تیری او دغه راز د په تیزابو د ښځو پر خزو د تیزابو د پاشلو د پیهو په باب مو اوریدل. په هند کې د مسلې د بشري حقوقو ډلو پام هم ځان ته اړولی دی او په دې برخه کې د هند موقف کمزوري بللی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سو شپږ نوي څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پنځه څپه اورېدلی شئ. په همدې څپو د ما خام له وو بجود سهار تر وو بجود امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې مه هېروي. د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس اجمل آن ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د دفاع وزیر چې ماتیس هاو د ناتو مومنشي ان ستولتنبرګ نن په یو ناڅافي سفر کابل ته رسیدلی او هلته افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره کتلی دي. په عین حال کې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه ډله ییز وسلوال برید روان دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې بریدګر یو کور ته ننوتی او له هغه ځایه پر حامد کرزي هوایي ډګر او نورو دولتي تاسیساتو د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې سیمې ته امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او هڅه کوي چې دغه بریدګر له منځه یوسي. په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند پر روانو تصفیوي عملیاتو کې یو دیرش وسلوال وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. په اوکراین کې په یو پوځي ډیپو کې چاودنې د دې سبب شوي چې له شاوخوا سیمو نه زرګونه کسان وایستل شي. اخوا د امریکا یو عالی رتبه پوځي کمانډان وایي پیشنهاد کړی چې سپینه ماڼۍ دی اوکراین ته د وژونکو وسلو دفاعي مرستې برابرې کړي. او د پاکستان نوی محکمې نن د دې هیواد د مالی وزیر د اداري فساد په تورونو په رسمي توګه تورن کړ.
مرزي احمد زئی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د ترکمنستان په کوربه توپ د سالون دننه آسیایي سیالۍ پنځم پړاو نن پای ته ورسید. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په فیسبوک پاڼه کې راغلی چې افغانستان په دغو لوبو کې د دولس مډالونو په خپلولو سره دوه ویشتم مقام خپل کړ. په دغو سیالۍ کې افغانستان د جوجیتسو او کورش په برخه کې یو د سرو زرو او بل د سپینو زرو مډال واخیست چې دغه راز د غېږ نیونې مویتای او سنوکر په برخه کې لس نور د برونزو مډالونه د افغانستان په برخه شول. دغو سیالۍ کې څه باندې 215 افغان لوبغاړو په شپاړس بیلابیلو ورزشي برخو کې ګډون کړی و چې په پای کې دو تنو افغان لوبغاړو حسین بخش سفری او زهري روزایی ته په ترکمنستان کې د تحصیلي بورسونو زمینه برابره شوه. د ترکمنستان د 2018 میلادي کال د سالون دننه آسیایي سیالۍ د سپتمبر په 18مه په اشقابات کې پیل شوې چې له شاوخوا 30 هیوادونو څخه په کې 6000 لوبغاړو په 21 بیلابیلو ورزشي رشتو کې ګډون کړی و. د افغانستان د 19 کلنو ملي ټیم سبا پنځشنبه د بنگلاديش له لوبډلې سره 15 ورځنۍ لوبي پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل دا لوبي د روان میلادي کال د اکتوبر په 6مه نیټه پای ته رسیږي. د ښاغلي هوتک په وینا له دغو لوبو څخه هدف د 19 کلنو د آسیا او نړیوالو اتلولۍ ته تیاری دي. او د اروپا د اتلولي لیگ په لړ کې نن شپه بارسلونا له سپورتنګ سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د سپورتنګ په کوربه توپ پیلېږي. د دغه لیگ د نن شپې په نورو لوبو کې چلسی له اتلتیکو مادرید، ایونتوس له اولمپیا کاس، پاریس له بایرن مونیخ او منچستر یونایټد له سی اس کی ای ماسکو سره لوبه کوي. او دغه راز د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په جریان کې تیر شپه دورتموند یو د درې پر وړاندې لوبه ریال مادرید ته وبایله.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسي د څانګې مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب ښه راغلاست.
خیر سمن.
سیرت صاحب، که لومړی اوریدونکو ته د عادلانه محکمې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو محکمه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. د عادلانه محاکمو تعریف او یا څنګه عادلانه محکمه دایریږي، دا په لنډ ټکو کې باید د وخت په نظر سره د درې پړاو لري. یو پړاو د گرفتاری او یا د نیولو په وخت کې دی. دویم پړاو د محکمو په جریان کې دی چې محکمې څنګه دایری سي او څنګه خپل حکمونه صادر کی. دریم پړاو هغه دی چې کله یو څوک محکمې پې حکم وکړي چې دی به دومره کلونه په بند کې تیریي، هغه اخیری او وروستی پړاو دی. دلته څنګه چې موږ تاسې د دې دوو ټکو نه چې یو عادلانه محکمه څنګه ما باندې راځي، دغه دوه ټکي څه دي؟ دا خو طبیعي خبره ده چې دا دوه ټکي یو عربي ټکي دي چې عادلانه او محاکمه. محاکمه د حکم نه اخیستل سوی چې هغه ګرځي بیا تصمیم دی قضا ته، چې هغه قضا قاضی انسلاک د قضایي ولري او دغه محکمه په چوکاټ د قضا کې رسمیت ولري، رسمي بڼه ولري او په ضرورت تشکیل د خپله قوه قضایه کې هغه ته ضرورت وي، په هغه ضرورت بنا باندې هغوی هغه محاکم هلته ایجاد کړي او دایره کړي. او طبعا عادلانه چې دی هغه د عادل نه دی، چې هغه په دې معنی چې برابر منصفانه بدون د کم و زیات نه یو چا ته هغه خپل حق ورکړل سي. دغه دوه ټکي په همدغه باندې زموږ او ساسې دغه نور عادلانه معیارونه په همدې باندې څرخیږي. نو دغه دوه ټکي دي چې یو څوک یا تعدیر باندې کیږي، مثال زور باندې کیږي، او یا په چا باندې یو تور لګیږي. په دغه دو صورتو کې که چیرته یو څوک په چا باندې ظلم سوی، ناروا سوی، هغه خپل حق د دې مربوطه ارګانون نه غواړي. او یا که چیرته په یو چا باندې مثال هغه تورن کس سوی، تورن کس هم خپل حق لري په قانون کې چې هغه د خپل حقوقو د آزادی و د براءت په رابطه باندې هم هغه خپل معلومات او اړوند ضرورت چې دی هغه زیرب ته یا ساراندواله یا محکمې ته وړاندې کې.
ډېره مننه سیرت صاحب. کاوریدونکو ته د عادلانه محکمې د پړاوونو په اړه معلومات ورکړي چې څو پړاوونه لري.
د عادلانه محاکمو درې پړاو دي. اول پړاو د گرفتاری په وخت کې دی. دویم پړاو د محاکمو پړاو دی چې کله محکمې ته وړاندې کېږي. دریم پړاو چې دی هغه د محکمو د حکم او د پریکړې نه وروسته چې هغه کله په بندخونه کې خپل ژوند تیروي، دا یې هغه وروستۍ پړاوونه دي. راځو اول پړاو ته چې هغه د گرفتاری پړاو دی. گرفتاری پړاو د قانون په اساس باندې باید هغه قانونی او مشروع وي چې هغه جرم تعریف شده وي په قانون کې، هغه تناسب د جرم و جزا پکې هغه کې مطرح وي، یا هغه نقدي جزا ولري او یا حبس ورباندې وي، په رسمي جریده کې نشر سوي. دغه تعریف شده او د رسمي جریدې په نشر کې مونږ کولای سو چې دا جرم وګڼو او مامور د پولیس یا کشفي ارګانونه کوي سي چې دغه تعریف پرانا کې د یو چا په نیولو باندې اقدام وکړي او یو څوک ونیسي. البته دا خپل بیا هم خپل خصوصیات لري چې څنګه یو پولیس کواسي چې یو څوک ونیسي. پولیس په هغه وخت کې د نیولو اقدام کواسي چې اول خو یا مشهود جرم دی پولیس په وړاندې باندې، او کچیرته مشهود جرم نه وي نو تبن یا به د دې سړي د احضاریات حکم یا به سرندوالی ورکړي یا به زی صلاح محکمې ورکړي پولیسو ته. په دغه دریو صورتونو کې چې یا به مشهود جرم وي او یا به د سرندوالی یا د محاکمو له طرف نه دوی ته به رسما یو جلب یا یو پاڼه لیږل سوي مامور پولیسو ته چې تاسې دا یو شخص موږ ته مطلوب دی، موږ ترې احضار کوي. نو په دغه وخت کې کوی سي پولیس اقدام وکړي د یو سړي په نیولو باندې، هلته به ځي، دا سړي ته به خپل ځان معرفي کوي او خپل رتبه به ورته معرفي کوي، آکارت به ورښيي.
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشال سره هیله راو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو مو حکومت خایش لرو چې مون د وګو باندې بس کړی
فکر چې محکمې له خوا.
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجست. سیرت صاحب، د ورستۍ پښتنې په توګه ځینې وختونه داسې هم پیښ شوي دي چې د پولیسو له یونیفورم څخه په استفادې ځینې کسان د خلکو کورونو ته تلل دي، په داسې عمل لاس پور کړی دي چې د هغوی د آزار او د اذیت سبب شوي دي. یو څوک څنګه کولای شي هغه شخص چې د نیولو دپاره یا د بیول دپاره راغلی وي هغه وپیژني او د اطمیناني سي؟
ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړله. کله چې یو څوک د یو چا د گرفتاری لپاره دغه محل ته ځي، که هغه د استوګنې محل دی که هغه د کاروبار محل دی، چې کله هلته ځي په اول قدم کې یا په اول په لومړي سر کې باید هغه څوک چې د پولیس توظیف سوی دی د یو چا د نیولو په خاطر باندې، چې کله مجرد هلته ځي دغه پولیس په دې مکلف دی چې خپل ځان معرفي کړي دې شخص ته چې زه فلانکی می رتبه فلانکی یم، دغه می رتبه ده، دغه می کار دی، او ته د دغه مکتوب په اساس مونږ ته یا له سرندوالی یا له محاکم راغلی دی، بنان ته لطف که مونږ سره حوزې ته لاړ شه. کله کله ستاسې د سوال په هغه باندې داسې پیښیږي چې بعضې خلکو د پولیس او یا د امنیتي د ارګانونو نه په نامه سوء استفاده کړې. خل زمونږ هموطنان ناگاه دی چې کله د پولیس یا امنیتی ارگانونو نوم واوري نو دوی دفتر نه خپل دروازه خلاصي چې هغه بیا داسې څه مشکلات هم پیښ شوي دي. د دې د پیژندګوۍ په خاطر باندې اول خو که چیرته رڼا ورځ وي او رڼا وي د ورځې وي، خو طبعا خلک ګرځي، همسایګان دې خواوي خوا ګرځي، کېدای سي دا عمل ترسره نه سي. که بیا هم کله کله که سوي دا هم اشتباه د خلکو ده. ښه خبره دا ده چې هغه رابطه چې د خلکو د پولیس تر مابین ده هغه د ګذر د وکیلانو پر هغه ده په اساس باندې ده چې وکیلان د خلکو د خلکو نمایندګان دي او دا هر څوک پیژني. که چیرته یو پولیس د یو چا په گرفتاری باندې اقدام کوي، صرف وکیل د گذر ته نن سبا دومره اطلاع ورکړي چې ستا په ساحه کې څه عملیات لرو، یا فرض مثال مونږ یو څوک گرفتاره کوو، شخص ورخی بنه راځي وکیل گذر سره که د ورځې وي خو دا لا خبره، د دې سړي کور ته به راځي یا محل د کار ته، چې کله دا سړی له وکیل سره مخامخ کیږي، پولیس سره مخامخ کیږي، بیا په دې کې وکیل د گذر دی چې محترمه دغه پولیسان و ماسر تماس مونی امیر د حوزې یا امیر د جنایي چې ستا په ساحه کې مونږ یو عملیات لرو یا داسې څه اداري کارونه زمونږ دی، هغه په ښه لهجه او په ښه لفظ باندې دغه خلک چې راغله کله استاد ادرس نه ماته معلومات راکړه د خلک مراسم ته تر مطمئن اوسېږي چې داسې څوک نه دي چې هغه د پولیس د نامه نه استفاده وکړي او خدای خواسته نور څه عمل تر سره سي. نو که خبره دغه د از مونږ وطنوالو ته چې تاسو د وکیل د گذار هغه ولرئ شمیره ولرئ، بیا په دغه اساس کې چې کله وکیل راځي دلته پولیس به هغه خپل قانوني کړنه ورته بیانوي چې تر هغو د سړي روح مطمئنه سي، بیا به دغه سړی بیا خپلې حوزې ته. نو زموږ متنان د شر نه خلاصي ښه خبره دا ده چې د ټولو وکلای محترم دوسره شمیرې وي، که کله ورځ وي یا شپه وي دغسې یو د پولیس د عمل کردنه ناوړه استفاده کیږي، وکیل په جریان کې واچي، وکیل د گذار هغه راسي، بیا وکیل مربوطه حوزې سره تماس ونیسي چې آیا داستا پرسونل چې راغلی دلته دا قانونی ده یا غیر قانون، تر هغه په جریان کې اوسي. که چیرته هغه په جریان کې نه و نو معنا دا ده چې دا خلک د پولیس د نامه نه سوء استفاده کوي. دلته باید دغه خلک ونیول سي او پولیس ته وسپارل سي. نو ښه لاره، بهترین لاره د تعارف او د خلکو نیول همدغه اصول او شیوه ده چې امیدوارم چې زموږ متنان او خلک په دغه اشارو سره پوسی او آگاسی چې تر پر خدا نه خواسته داسې ناوړه عمل ترسره نسي.
ډیره مننه سیرت صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل سره.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري.
قوالی پا اوریدو با د رحمان بابا نوم حتمی دریاد شوی وی، هغه پښتون شاعر چې له نامه سره د صوفیانه او روحانی کلامونو بیلګی یادیږي. د پښتو ژبې دا ستر صوفی شاعر چې پوره نوم یې عبدالرحمن مومند دی، په 1220 هجری کال زیږیدلی او په 1138 هجری کال په پیښور کې وفات شوی دی. نوموړی د حقیقي او مجازي نړۍ په رموزو پوه انسان و، ځکه خو یې له مجازي نړۍ ځان ساته او په حقیقت کې یې د پښتون قام بقا لټوله. موږ نننۍ خپرونه د رحمان بابا مزار په مزار کې کیدونکو د سترونو کلنی عرس او د نوموړي مزار عقیدتمندانو ته ځانګړې کړې ده. دا خپرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې ده.
مطلب دی دسرو شندو نپویگم چه دغراوی نمسکی یردم پسانو سرخمان پخفل گرم یم چی میان یما چه دانور لم بولی گرم پسان.
درنو آوریدون کو د پښتو ژبې د مشهور صوفي شاعر رحمان بابا مزار ته تللیم.
درنو اوریدونکو، هر پښتون د رحمان بابا له نامه سره آشنا دی. موږ د پېښور ښار یوې داسې سیمې ته راغلي یو چې دلته یوه هدیره ده او دغه هدیره د اخوند بابا په نوم یادیږي. د اخوند بابا د هدیرې سره څیرمه دلته د پښتو ژبې د ستر صوفي شاعر رحمان بابا مزار دی. موږ اوس د رحمان بابا مزار ته داخل شوي یو. دلته لومړی چې کله په دروازې نه نوزو، شاوخوا درې یا څلور داسې ودانۍ چې په سرو خښتو جوړې شوي دي هغه موجودې دي. د دغې ودانۍ سره په خوا کې دو ودانی نوری چې وا مرمرینا گنبد ده چې دا په خپل د رحمان بابا مزار دی. په دغه گنبد گیر چاپیره د رحمان بابا هغه مشهور اشعار لیکل شوی دی. زی الولم ګور حسی کردگار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. د دغې ودانۍ سره مخامخ په مرمرینو ډبرو جوړه شوې یو بله ودانۍ چې هغه جومات دی هغه هم موجوده ده. د رحمان بابا مزار ته هره ورځ لسګونه عقیدتمندان راځي او له دغه زیارت لیدنه کوي. د زیارت د منجاورانو په خبره چې اکثره پښتانه او بهرنیان د رحمان بابا مزار ته راځي او زیارت کوي. زه د بابا د مقبرې ودانۍ ته ننوتم. موږ د رحمان بابا مزار ته را داخل شو. دا یو ډیره لویه ودانۍ ده چې د ګمبدې په شکل جوړه شوې ده. د ګمبدې په منځ کې د رحمان بابا مقبره موجوده ده. د پښتو ژبې دغه ستر صوفي شاعر چې هر ورځ ورته خلک راځي مقبره په مرمرینو ډبرو جوړه شوې ده. د هغه په قبر یو سپین غلاف اچول شوی دی. ګیر چاپیره ګلان موجود دي. له دې ور علاوه په یو ګرد لوښي کې د انبر دود موجود دی چې دغه مقبره په خوب وی لړلې ده. هغه غلاف چې د رحمان بابا په مقبره اچول شوی هغه هم د رحمان بابا ځینې اشعار لیکل شوی دي چې نظر د چا په دین او ایمان نه وي هغه نه کوي انتظار د دې دنیا. هر چې واچوي و اور ته واړه سوزي موړ به نشي طلبګار د دې دنیا. پر رحمان باندې دا عمر هسې تیر شه لکه تیر شي یو ساعت په دا دنیا. د رحمان بابا د مزار دننه د خوردی لپاره مالګه هم شته او د ښځو لپاره ځانګړی ځای هم جوړ شوی دی.
رحمان داستا دلبو مې حرام دی رحمان داستا دلبو مې حرام دی سو تخپلو وینو جام تاوان ورنکړم.
اوریدونکو د رحمان بابا د مقبرې د لومړي ځل رغونې لپاره د افغانستان د وخت بادشاه ظاهر شاه له کابل څخه مرمرینې ډبرې لیږلې وې او هغه وخت د دغه مزار ټول مصارف شاهي کورنۍ ورکړي وو، خو وروسته دغه مقبره په بمونو ویجاړه شوه. اوریدونکو ما سره دلته د پیښور ښار دوه اوسیدونکي چې یو عادل او بل منیر خان دا دواړه را سره دي. عادل خان وایي چې دغه مقبره څه موده وړاندې د یو شمېر وسلوالو لخوا والوزول شوه. نو عادل خان اوس دغه مقبره په څه حال ده؟
دا خو اوس دې سره ایران چې کم نومیږي ملک هغه ورسره کومک وکړو ولې چې دا خو په دنیا کې نړۍ کې یو نوم او جامه لرله هغې د وجې دې ته ایران ټول کومک چې ایران ورسره وکړو. په دې مقبره کې دا څه ورځو مخکې دلته یو دغه وشو د هغې د وجې دې دا مقبره چې دا رانوې شوه.
اوس دا مقبره نوې جوړه کړې کنه پخوانۍ؟
نه نه دا اوس نوې حالت کې ده. هغه زړه حالت چې دا هغه هغه په دغه کې دغه شو خرابه شوله نو اوس دې په نوې حالت کې جوړه کړې ده.
منیر خان دلته خلک د څه لپاره راځي؟
دلته خلک راځي د تاریخ نه پخوانی او د دې د مزار ل راځي. د دې نوم خو ډېر زینو کې خور شوی کنه رحمان بابا دای کتابونه دي. دلته خلک کتابونه دغه لوستلو ل راځي او نور د زی ګوري او دغه څنګه چې عادل خان ویل کان چې مخکې سي 14 شي ودا اینه بعد لګ کیمرا غلو خلک مغه تعداد کې راځي. پخوانه اینه زید شو او اینه تعداد زید شو خو شادي زین ل راځي دي چکر ل راځي دا ګوري دا ګوري دعا وکي دا کې بسینه باد بیا.
د رحمان بابا له مزار نه شاوخوا 500 متره وړاندې د منجاورانو یو ځانګړی ځای موجود دی. زه هلته ورځم. موږ د رحمان بابا د مزار شاته راغلو. دلته د یو شمیر مرغکیو او یا هم د مرغانو لپاره ځانګړي پنجرې جوړې شوې چې په هغه کې داخل کې تاوسان او یو شمیر نور مرغی موجود دي. خو له دې ور علاوه دلته د مشاعری لپاره یو ځانګړی ځای موجود دي. شاید دغه مشاعری یا محل نه وي او یا هم ځانګړی ورځ ولري. په دې به ان شاء الله ورسره غږیږو. خو د رحمان بابا دغه مزار ټول د رحمان بابا په اشعارو راښکلی شوی دی. دلته زه د مشاعری اغه زنګړی ځای تر اغلم. البته لیکل شوی چې انسانیت څه په دولت نه دی رحمانه، بوت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. او همدارنګ واړه دی وقوف دی چې څوک دین په دنیا پلوري، چرته پینځه ورځې چرته عمر جاویدان. حمزه بابا هم د رحمان بابا په اړه وایي چې حمزه څومره خوشبختی د پښتنو ده چې په لاس کې د رحمان بابا دیوان دی.
رحمان پاش کے کملی سلا آئنا کی ذات گو.
زه دغه مزار ته د پنځشنبه په ورځ ورغلم. دلته ګڼ منجاوران شته. د منجاورانو یوې ډلې ته ورزو چې دوی د رحمان بابا په اړه څه وایي.
صوفي شاعر خوشحال خان بابا چې کوم دی نو دا یو جنگ جو پاته هو، مطلب دا دی یو قسمه
مقام دی، میړان شاعر دی. او
یو طرف ته یو جرنیل مو په دبدبه والا جنگ جو سره، او رحمان بابا یو صوفي شاعر دی، فقیر لکه د مرګ نه پس دی دا جام دې کړل دی. الله پاک په ژوند کې دې زره
چې می څوک په امیرې بول یا امیریه او سم څوک په فقیرې بول په
ټول دې بار څه دا پیل دا یو مهم مهمه نه چې
پس نه چې په دنیا کې څه زهیر یا ها دلته نو خلق راځي د جمعې پورز.
د جمعې پورز خصوصي د مادیګر نه
ها
د جدا مجمرو راکې کې نه بیا ما خپل مونږ شي راغې نه پس لنګر یا لنګر نه پر دې کې را درې فورې شي او دا علاقې ته کې.
زه رحمان بابا په مزار کې تر ماښامه پاتې شوم او انتظار مې وویست ترڅو د موسیقۍ ځانګړی مجلس شروع شي. د موسیقۍ په پروګرام کې ګڼ منجاوران د رحمان بابا له اشعارو سره په وجد راغلل. رحمان بابا په مزار کې هر کال شاعرانه ورس کیږي او د ټولو پښتون میشتو سیمو شاعران ورزي. د دغه زیارت له منجاور شاه جهان سره مخبري کړي.
لنګر دلته کې اوس مانځنه بعد مونږ چې وګورم اوس پخین بیا لنګر ورکو چې څه نصیب کنه، او ورس په اپریل کې کیږي، دویم دریم تاریخ باندې اپریل میاشت کې مدا
سرنګ خلک راځي د بابا زیارت ته.
دلته دلته کې یو هندو کم سل کو مرادي، انگریز راضی، چین راضی، مطلب دا جاپان راضی، روس راضی کنا لکه بچا د عالمی دنیا یو دغه دی یاداشت دی. بابا وی وی اس تغفل کستا پجورو پجپاشی خلق حیرانی کی د رحمان پ تغفل بابا ار چا سره فلګا کړی دا.
او او سالانه عرس کی بیا څه کوي د
سالانه عرس کی بس دلته کی دغا لنگر باندې خمد مت می خلل شي بي کنه نو دا سره نو رس کی مشاهرن بي او ورسن بي
شاهران ورته د کوم کوم زين
نو اول دا دین راځي ورته لنی زونی زولا کینه کابل نو مت راځي.
کله چې لمزار بیرته وزونو دلته یو بل پسرو خښتو جوړ شوی ودانی راځي. دا ودانی کتابتون دی چې د رحمان بابا په نوم نومول شوی دی.
چې بالکل پستر کو ویني آشنایي بالکل پاستر گوبینی آشنائی کا درحمان پسیر بنوی بی ہنر چو درحمان پسیر بنوی بی ہنر چو.
مینوالو موږ نن نه خبرونه د رحمان بابا په دغه بیت پات رسو. د رحمان په عاشقۍ کې سترګې وشوي
کڅو کوای عاشق ړوند دی هغه خوار شه. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4 لسکی، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو